د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یادل و درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب دسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خو راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کېږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوي ته ویلې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې سوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې یو ساعته خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخه په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخه د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي دي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وله شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده. فعلا موی میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په یوه زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوانه نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کې ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورس په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپله دوی ته ورسېږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرې یو ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبت ختلي دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هېواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبت وي. د حجیر په وینا له 200 شپېته زیات کسان کسان لدی ناروغی رغیدلی او دو فوتی پیښ شته دی چې یو په کابل کې او بل په لوګر کې و. خغلی اجیر و نه ویل چې آیا نوی موارد د کرونا د نوی بڼې و که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلی و چې د کرونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د امر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون از د علاج له اوله سفعال روغتونونو سره د مرستو او د حقوق تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دي. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دي چې د کوټنون از د علاج له 8 دولتي او 9 خصوصي روغتونونو څخه ولس فعال کړي. خغلی حجیر همدار از یادونه وکړه چې د کورونا پر ضد د واکسین د کمپاین له پای راهیسه نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوې دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته موده کې له 3.5 میلیونه زیات خلک د کورونا پر ضد واکسین شوې دي.
د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیات خپره شوې ده او لسګونه زره کسان په تیره بیا ماشومان اوربند یخته شوې دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خبرې دوله کبل یو شمیر کسان مړه شوې دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونه زره تنه په شری اخته شوې او تر 1.5 سال ډیر ورڅخه مړه شوې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول لدې کبل د اندېشتې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه لوشي او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او لدې کبل ماشومان په ناروغیو په آسان اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لنمایر په جنیوا کې خبريالانو ته وویل د شری پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې را په دې خوا مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیښو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کشو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه یې ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ول 1700 او 15900 مندل شي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی ریټرز خبری اژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلي چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراس په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوي او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند د رات کړ چې غنې د دې پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی ولري او ټینګار وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړ چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړي او پرون خپل سفر پای ته ورسوه. روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواړیست. د پروانی ابراهيم خيل چې له موترزو شوزو څخه یو و او لنجدي درو یو نه یو رئیسه تشتول سوی و، یوه نجدي سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړی چې نو موړی خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوې نګدي سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. د سرچینې همدار ازادي رادیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونه د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د جمعې په ورځ تمنه زریاب ریانی او درې خويندوی په تیر درې ونیو کې د لومړي سره لپاره خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبان حکومت د تمنه زریاب ریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیان ټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو ښځو د زر تر زر موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د دریز را اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چي د بیره پازیتې دوه چي د اوکرين او روسيې ترمنز روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکرين د روسيې د احتمالي بریټ په اړه پر روانو اندیشنو خبري وکړي. دا هم تفصيل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 500,000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راز ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخاونی سي او له پولندیز واکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوسي. پرون لدې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیات کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکی تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو لړنډي سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نور همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته غنو افغانانو له هواد او وتلو ته مخ کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستي افغان خزي دي چې وایي د خپل خوندیتو په اړه اندېښنو له هواد او وتلو ته اړ کړي. هغه افغان خزي چې له افغانستان وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزي په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړی ده. دا هم د نورو غړو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نو وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما وخته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلی وي غور نه وي کړی که رسیدلی نه وي، هلته هم ځینې اخترونه موجود و. بناً مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره موخه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسو.
سونیا شنواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او نه چاپی د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. دلاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندو یو د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواد ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواد وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زراعت کمه تاسو باور وکړي چې د ستوني باندې ما درد شي، او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دې نه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیر سخت ورځي یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې وادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواد وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاته دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیښمن دي، ځکه راتلونکی ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاته سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جمعه د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جمعه چې د کندهار ښار دی، تاریخی سرپوخ بازار په مینس کې دی، د ورسته یو روختونو او ترجمې جمعت لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال عمل د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعه چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیملاندی د اوبو یو کانال تیر سوی چې لکلن رئیسی نه دی پاک سوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لقبل تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځځي.
او بیا کوم وخت چې دا وب ودرېدل زم ولاړی وب ډیر نوخس کی او جامع چې دا د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دغه نوخس کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي، زم پورته سوی دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسسات خلا یو شرطونه یی شي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دی. کدا حکومت کبلی د کبلی دارې و د مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا باسم پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابیدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابیدات چې هغه مثلا د ورشتون لقبل ایام د یو شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځ ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي. طبعاً چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع د ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو به پاک شي د خلاص. نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسيوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل، د هېڅ سرپنان لرم، د اوسپې لنده بل په کوچ پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېد ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو. زما د ازادي رادیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، زموږ په ولسوالۍ کې مې یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د کشان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسی.
د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تبدو سل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوی دی. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوښت پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنیت باید چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منسوبول، له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولونو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرونی د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغل مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یوې ونی پترس کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوی او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 ولسوالۍ لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډیر شکایتونه لري. غزنی ډیر لرغونی آثار لري او د یو شمیر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نکیږي. د دې او د غزنی د نورو مسلو په اړه ل خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموش میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې می په فایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خراب دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو ومن شهرای ولدي یو غزنی میدان شهر ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې دا عمومي سړک ده، دغه لپاره خو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نارنګ ادریس آغا صاحب دې ټول سړک سروې وکولا. دا به ان شاء الله د کال په بدې دوسر به ان شاء الله د چارې پیل شي، له کابل تر هرات د عمومي سړک. او دوم خبره ده چې د غزنی پکتیکا د ټکو شل کال شغال څه شوی سخت جنګونه سوي دي، د سړک څخه خرابې لري. خدا هم خپل د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا پلان کې لري. تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکز تر مقر ولسوالي او له مقر تر ګیلان، له ګیلان تر ناوي او له اډبند ولسوالي په بعضو سیمو کې په دې باندې کار روان ده. کوم چې هغه لاره خراب دي، لکه د غزنی نهر ولسوالي دا غرنی سیمه ده، هغه ته هیڅ مسموال وسی دي. ان شاء الله د لارو جوړونه ته امارت شمن ده، خصوصا چې کوم د غزنی د ښار د غزنی را خلاره دي، ان شاء الله خو به کار وکړي.
مجاهد صاحب، یو شمیر خلک لدی هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغه فعال نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعال دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
سروان صاحب، یو شکایتونه دي اخو کېږي. کوم ورته دي اسد یو ستمو ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کو، موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې ورسته اول بزه د خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا باندې سالو ګرځوم، درې مورد مختول خلک را وغوښتلو. تاسو په دې باور وکوي موږ د ریاست کو برندو کې وخت راول، موږ دا کوم څه نه خلاصولو. کله هم له مشرف صلاحیت ولو له ما څخه نظامی کسان ولو، موږ دا درې شپې په برندو کې تیر کې د ماګاز د موږ د ریاست تا کارمندان پاورو دا ورستن کارمندان را وغوښتلو. او ته چې ما نور ټول غړ د څنګه وکوله نو څه ویل ستاسو د موږ ورونه یار، موږ له تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو. لا هغه ورځ تر نن تاریخ پورې د مور ریاست څلور څلور کسه تشکیل لري، او کسه موږ یو نو ټول را سره غوړ کارمندان دي ورسره خوشاله یو. نو نه څنګه چې دا خبره به څوک کوي، شهروالۍ یو غش تشکیل لري په ولایت کې شاروال سرده مالی صاحب او رضاک ورسره د ګوتو تشمیر ملګري نو څو ځله کارمندان دي.
سیده په نورو ادارو کې به تغییرات ډیر نه وی راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډیر تغییر راغلی دی. فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغییر راغلی دی، د دې شک نشته چې څارنوالۍ کې تغییر راغلی. پوریا څه په داسره یم د محکمې هغه ادارې ولې څنګه دي خاص نه دې دې تخولې کوم وخت دې ته موږ رالو د محکمې له طرف به دا خبر وکم تاسو په دې باور وکړه چې نه په څارنوالۍ کې هغه ځان کارمندان پاتولو ځکه خپل عینې ځان وکړ چې د ملت مسلې دي او نه هم هغه کاجان پاتولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه در چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیر وو. د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
هم د رادیو له لارې هم دغه وکیل تاسو ټول راتلای شئ، خپل خپل وکیل راتلای شئ. د موږ له تاسو سره مشکل نه لرو، تاسو په دې باور وکوي چې داسې چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما یو ته ماده چې ولې شپې دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ در کوو. نو مال امارت چې دې ته د مخ وخت دا فوق لاندې کوم چې یو سره کاره ده، تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کړی ده. کومه د نړیوالان متأسفانه صدره کې هغه خلګونو د کابل ادارې یادي اشغال د اشغال ګرو ارزنه محرمه راوته ده.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا د سينو عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کوي. دا څه خلو
دا شوای اوس د مدني فعالان کډ مارز ارز راکلی کوم راکلی مو درو په خلاص دي سره د مشورې کوي او سره دې نه کوي کتنې کوي ګورې مدني فعالان یې د نړیوال جرنالستان نه ولو ما د نړیوال روان په وښتو چې ځنې فراو د ماده څه دوکو اوس هم په هر څنګه له صورت له کومې یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دې هغه نو مختوا کوم وخت خبره هغه دې ته کوي ما خپل ریاست کې د دغه جرنالستان ورونو ته دفتر ورکو ډیر اکلای چې کله کله مختوا ورونو خبره کوي د خپل سال کې مختو دې دفتر کې مختا چې د شیدو چې د سکورت نه راکړي د تاسو مې منندوی سره کوي نو مسلمان جرنالستان ورونو څه داسې وضعیت کوي لکه مدني فعالان سره ان کوم خرج راو ولې مختا جواب نه درکوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده. د مبارز خبرو پاره څه وایست؟
او خبره د مکاتب وکول کنه.
بله، او په غزنی کې یو مشکل وو د مجاهد صاحب چې څه توزیع ورکو. هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نه شوي کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه و، خصوصا په لومړیو ډېرو لسو کلونو کې نو هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ته چې په دغو سیمو کې به تاسو څه وکړي، نوي ښوونځي به جوړ کړي او څنګه؟
موږ خپل معارف تزمن یو په غزنی کې چې مشکل ونو او یاد یو ښوونځي کم متي والا هغه د ناوی ولسوالي والا کوم چې ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالي او د یک ولسوالي دغه ښوونځي ټول پهال ونو. په دې کې مشکل نه ونو، بلکې لا ترمیم څو څه خرابې لري د لکه د سردار کلا مکتب
لیکن مجاهد صاحب څومره چې زه خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نام نیوي یو نیم شوانځي به هم اسې تشپنامه خلاص او نور نجونو شوانځي خو بخښ نه وو، اکثره بند وو. یعنی سیمه مثلا جاغوري چې امن وو، البته ګڼې لیسې ابتدایي شوانځي فعال وو، لیکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نام نیوي البته یو نیم شوانځي به تشپنامه فعال و او ډیر به سم فعالم نو او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړی دی چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي.
سروان صاحب، په نورو ولسوالیو کې دا خبره کامل نه ردوم. اندر ولسوالی چې سخت جنګونه کېدلو لیسې فعال ولې اوس هم فعال دي په هغه وختیم ولې نوې لیسې فیسنه دغه مکتبونه جوړ شولو زړې لیسې ترمیم شولې یو مشکل په ناوه ولسوالي کې ولس هغه لرې پښتنه میشته سیمه ده مور لرې اسلام ولایت لرې خبر لرې صحاده په هر څه مشکل ولو کوم چې جنګونه مکتبونه ولو هغه تر هغه خلکو تعلق لري موږ په دې باور لرو معرف هغه اداره ده چې شپږ کال د من کوم قربان خرابې دي هم قربان سميږي نو دا خبره کامل نه ده ولې چې په دغه ولسوالۍ کې نشي پالنه ار څو کرکلای چې کتلای چې چې ډېر جګړې کې دي هغه دغه ولسوالۍ ولا باندې ولسوالۍ کې څه دې باور وکړي یو مقصد هم باندې وولو
بل یو مسله بل هم دې روغتیا په برخه کې ده په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی خصوصا ورسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې روغتونونه او کلینیکونه ځینې پټپه ولاړ دي ځینې درمل نه لري بلکې اکثریت درمل نه لري او ډاکټران کم شوي دي په غزنی کې وضعیت څنګه ده کسان مشته ځینې اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویل دي چې روغتیاي ستونزې ډېرې شوې دي
غزنی کې هم مشکل شته خو متأسفانه نړیوال چې ورانه کوي د نورو ملت سره کوي دلته څه کوم شفاخانی دي روغتونونه دي دا د مشکلات لري چې نه یم لري
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي مثلا د مثالونو نمبر کړی دي د برګټ کلا بالا حصار او د تورته نور ځایونه
سروان تاریخي هم ده سیده حکومت 2013 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېر مرسته علي او د دا یو ول چې دا جنه به جوړیږي ته هغه له جمله چې خای بالا حساب شو د یونسکو جنه د دې چې جوړ کړی په هغه وخت کې فساد او اشغال او چې جوړ کړی د سیو کاغلی ور کړی دا یو زموږ ترې دوه سره د بالا حساب شو د تاریخي برجنه دا یې چې مصیبت خراب شوی دی او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره دا د ملي تاریخ اثر او خبره د غازیم دا هم خراب شوی دا د یو مستا د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو تاریخ کال مخکې د غازیم والي ته شوی دا دا هم کڅام هغه وخت کې چې یو نام نه نه دا رغول شوی دا او بیا ترمیم ته ضرورت شته نو کوم څه نور داسې اثر دی هغه کدیم اثر موږ په غزنی کې درې بوتان چې غړي قدامت یې لرل هغه کچاګبرو نیولې دي او ملي موزیم ته سپارل دي نو د کدیم اثر ورته متوجه یو په روکسې دی وزارت له طرفه له موږ سره واده شوی ده محمد شریف خان مقبره دا به ان شاء الله راغول کیږي پیشنهادونه دي بالا حساب دي دولسو دي شپږ دي صبرونه تقریبا دولس خراب دي دې دې راغول پیشنهادونه کړی دي او کلای درګه هم ده چې دا د کلای درګه ته نو د چې بیا دغه هم لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوی دی بروز نه یې خراب شوی دی راغون ته ضرورت لري بل کل کده لکه موږ سمو ځین تر اغلی کوم وخت سمو ځین تر اغلی په هغه وخت کې لا هغه تر نن پورې نو هغه صاحب دې مو په واکې دي دې موږ محافظین ور باندې ګرځي په ټول ساحو کې مختلف محافظین درو دا د خپل فرصت په کوړه دا هم شته دا مڅو کولای شي چې په اجازه او په دې کې باندې وټي
په غزنی کې په دې تیرو کلونو کې ستاسو لوري په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون ته اجازه نه و یا به د مثلا د شپې به بند او د ورځې به اجازه و یا په ماینو ساتونو کې به اجازه و نو د ټلیفون شکایت ډیر زیات ول نقیب الله قانت د غزنی له ناوې ولسوالۍ له خانخیلو کلی څخه لیکلي دي چې د دوی په ساحه کې ټلیفون کار نه کوي په دې برخه کې د مخابراتي شبکو څو وادي کړی دي چې هغه ساحو ته چې تر دې مخکې دوی ورتلای نشوي الته برجونه یا انتنونه نسبولای نشوي د نامنې ویرې درلود اوس خو دا ویره نه لري آیا دوی وادي کړی دي چې انتنونه بډیر کړی
او بالکل هغه وخت کې ټلیفونونو مشکلات یې څنګه ولو اشغال ولو بمبارونو چاسي امریکایانو دا مشکلات
هغه وسولو خلک لکن تاسو یو طرفه خبرې مکوي ډیر انټنونه تاسو ول زولې دي مثلا تاسو به ورته ویل چې ټلیفون قطع کړي نو یغی چې په خپل وخت قطع نکو بم بم ورته کې شو انټن بم ورته ونړاو دی یو لک ډالر انټن بم په یو کې بم باندې ختم کو
نو زه خو داسنګ راځم چې خدای دې انټن مال زولې دي ځان وسولې دي خبره او د دې حق بعد هم تمون تخریب شولو او هغه خدای د خبره کوم اشغال وله ان قیان او چاپی له موبایل او هغه څولو دې خطر مو دې ستر ګوندلې او یو څه مستوره دې مخکې یاري بس به چې دغه ترغلی او د مغاریات ته مخاله وتللې نو ول سوال کې دې تلیفونانو مشکل د ګیرو ول سوال کې مشکل د بند ول سوال کې او دې او چې بس کال خو د نه داسر به ان شاء الله موږ دا کار شروع کړی وو درو هغه وخت ولا هغه وخت مشکلات وو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوي چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
اول خو دې پکتیکا او غزنی د سړک په اړه ورته وایس بیا دې ولسوالۍ د فعالیتو په اړه
او بالکل دغه کوم دورو ته هم سلام وایم کوم چې غزنی پکتیکا سړک دا خراب ده د ته فواید احمد غزنی زمونه ده ان شاء الله کار دور باندې پایل شي او دا به جوړ شي دا اوس کوم امر خبرو کوله چې اوس هم کار روان ولو هغه سړک ته دی ډیر خراب ولو د مقره تر ناوی پورې هغه باندې کار روان یا د غزنی مرکز تر مقره په ونی سړک باندې کار روان ده نو دا بالکل دا به ان شاء الله جوړیږي د کسباله یو د زوري او څه ده او بل دی ولصالی تر دې ته باندې ولڅکل شي په دوبه کې موږ غزنی پټه کو ما غادي وغز ولصالی جوړ شوی تعمیر جوړ شوی تر اوسه امریکایان تخریب کړی ولو زنه خان ولصالی ولا دا جوړ ولصاله په تعمیر کې وسخل دي زیدین دي او کوم چې جامدور ولصالی دا یو مهمه ولصالی دا به ان شاء الله
مهرباني کوي مجاهد صاحب اقمل صاحب د خبرو په اړه څه وایست
دې اقمل صاحب خبر ورو دي زه د دې موجود یم راځم چې کوم پولیس کې تاسو په دې باندې باور وکړو یا د سپیځای ګرځي خپل امنیت ته او پادار دي نو د سپیځای تلاشي کوي او بل به خبر وکوم ځکه چې د ترافیکو د مرستې لپاره هم د محمد سلام زیدین د ترافیکو سره مرسته کوي او سره ولادي او نو خدای تلاشي موږ نه دی لري نو تر دې چې په څه دی د ورور په څیر چا تلاشي نه کوي نو یې تلاشي یا نوغه د بلخ دروازه او توای کندهار طرف ته ده یا روزه او توای د کابل طرف ته ده یا د پکتیکا سړک باندې په دغه ځای کې زیدین موسیږي نو دا څه دعوه ملاري سي نو دا خدای تلاشي ما نه دی لري نو د ورور په چاته کې پرکوي
بله اما په دې برخه کې شکایتونه شته چې له موټرو څخه سمه استفاده نه کوي بي ځای چلوي تیز چلوي ساتنې ته توجه نه کوي دا ډول شکایتونه هم خلک کوي
خو دې خو د موږ ته چارشنبه باندې مجلس لرو کې ولایت دا هر وخت کې دیواله سره طرفه د مجاهدینو ته هم ویل شوی دی او هم ور باندې عمل شوی هم دا تاسو دا باور وکړئ چې امارات کې هم زواله ما هغه وخت به د مجاهدینو مشران د تیز ګرځول او تاسو په دې باور وکوي نو چې دې احتیاط کوي مجاهدین نه مې دې لیدلې چې مجاهدین یو کان څه مرکه کوي یا یې نظر مرکه کوي خپل احتیاط کوي او نه تر اوسه دا حادثه هم څه نه شوی چې موږ څه کوي ځان کوي چې دا سپیخه وسوله
په غزنی کې هم یو بل شکایت البته دا یوازې په غزنی پورې هم منحصر نه دی په ډیرو ولایتونو کې دا شکایت کیږي او په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې په زلونو شوی دی هغه دې مرستو دی ویش موضوع دا وایي چې مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي حقدار ته نه ورکول کیږي
هم درون څه دا شکایت نه دی دی اصلي موږ دې دغه شکایت مخنیوي لپاره موږ ولایت ته فیصله وکوله د غزنی د ټول سالو یو د هر مسجد یو مشر او یو ملا امام دا وته کوم تواغه به خپل محتاجینو نو مرستندوی موسو ته وکړي دام کړی دی دام عمل کړی دی
دا سهم ویل کیږي چې جنې کسان له کورونو استل کیږي لسمو دی به درکې ورسته مړی پیدا کیږي یو مثال هم د غزنی د پوهنتون د شرایط او د پوهنځي د رئیس خبره ده چې په دې ورسته کې مړی و موندل شو د ډول پیښو د مخنیوي لپاره مو څو اقدامات کړی دي.
په خور سم د یو پیښه سره د شخصنون کې ته کده او د ګاوی لا ته مو ویل مې مشر کا مګم سختو ته کو دا پیښه وغندله خپل نسی د مغل راتک سره دا کیږي خپل خوشنۍ او د ولایت اعلانیا والی صاحب هم دا ویل ان شاء الله د دې خاتمه بنول کیږي او کوشش وکړي.
مجاهد صاحب ته به ورشو. مجاهد صاحب
سیمګي رشیدان ولار جوړول دي دا خو ترې څه دې فور سره ان شاء الله کار ور باندې وشي. د ټول لارې ټول لارې پلان کړي دا د بنسلا د ولسوالۍ جوړ شي مرته دي او بل دې خبره ولا دې عدالت او انصاف خبره ولا هغه صاحب چې اگر مې څه مخالفه توجه ولا او اوس په ساو دغه څه وکړ نو وشي بس په دې باندې باور وکړو چې ان شاء الله دا چې عدالت دي چې د پښتون او د ازاره او د تاجک او د ازاره ورو پک نه کیږي نه دي سیمه پر کیږي ټول څه به ټول څه او ان شاء الله یو قسم خدمت کیږي او فرق نه کول کیږي په دې کې هیڅ نام وکوم. او دریم خبره دا ولا چې معرفه چې خصه کسان استل کیږي دي د معرفت تشکیل کریستیان یو را کوم اسکه څه شاو پکې د کارمندان وله شاګه نو چې زموږ د کوم پروګرام مخې د دې لای دغه خیال لري چې وله د وزارت له طرفه تیر وخت زه خبر شوم ما د دې ته د وزارت له طرفه دا مکتوب صادر شوی دا به وخت وتبرغه ځان پیدا کوي خو چې کوم مسولیتونه وله کته وله شاړي کی کته ارساو کی او دا به کار کوي
او کومه ستره پروژه لري د غزنی د خلکو لپاره
نو سره تاسو د خلکو لپاره بوست او مې پستا
بله لیکن پلانونه مخکې ورته جوړی شي په ژمی ورته جوړی او په سرلی کې عملی کوي
وسته دښت سلام دا تل ورته له والي سره مخبال دا باندې خبره وکوله ان شاء الله وخت راځي تاسو ورته.
مجاهد صاحب د اوریدون کې پښتنې تکذاب وایست چې په خوا په نظامی قواو کې آیا په مجموع کې په خانه یو د اردو د پولیسو افسرانو کارکونکو ته معاش ورکوي او کنه
نو موږ خپل شي د امارت ته هغه پیسې لکه دې غزنې پر دې ته بدون خبر او کوم چې دې د کوم بخش کې ورته ته د مغاربه کان ولو د دوه نه وښته نه کړی سلای په دا وړه ته دې بل ځای دا چې پروسس او چې پریا کو چې ته خاص کمانډو دا ول سپاشاپو چې په ټول امریکایان سره مسلمانانو په کورونو د چاتیا چولې اخو نشي دا چې دا عفو وتوسو د عفو د دې لپاره امتیاز
ده. د سويست څه ځینې قواوی یاد کړې مثلا اربکی می یاد کړل یا سیمایز پولیس یا د ملي امنیت کسان مو یاد کړل یو شمیره په اردو کې ول مثلا د افغانستان په ملي اردو کې
نه خو یو خبر نه یو څه معرفت مزموخ دي معرفت تل شي دا څنګه پرې کلاو کې اخو د ټول اتحاد او منو به اکثر ستر ګو باندې ما خاص د دې لپاره د توکل دې په کوم بخښ کار کوي او دا سي دي دلته د غزنی کې دوه ځل موږ سیمې ته تاسو ته دا ورو کوي موږ سم نه ورته وایي د افکار باندې درځل او دوی دونه شرمېږي مستقیمه خلک سره اکلای
خیر خلک شته چې خوشاله نه دي خصوصا ځینې پیغامونه موږ لرو دي په خانو یو دولتي کارکونکو نه یوازې نظامیانو بلکې ملکیانو هم چې وای طالبان ورسره ش برخورد نکوي او استادو مخکنیو خبرو هم دغه مسله یو څه روشانه کړ چې تاسو پر لپسی پیغورونه ورکوي نو دا پیغور په خپل دی بد وضعیت و نه خره
نه فرانسه نو پیغور نه ورکوي نو پیغور وکړو ما دا شی ویل چې د دې سره عمل کړی شوی دی تاسو عمل کړی شوی دی ته په دې باندې باور وکړه چې دې خپل ورګان دی خدای نه کړ خدای نه کړ یو انسان دی احترام دی یو مسلمان دی احترام دی باندې ګناي کې درته دا د ځان عمل کوي
د مثلا تاسو وایي چې په مخ نه راځي شرمېږي او دا رقم خبري چې کوي دا خو په خپل به احترام دی دا خو سپکاوی نه دی او چا
نه مخ نه کوته مخ یې نه کول مو سر کارمندان دی بلې تاسو په دې باور وکړئ دا مو کارمندان ما خبري دی ما خپل ټول څه مستیا کړی دی بلې مې مستیا او تکلیف ما تاسو ما معنی یې تاسو مو سره یو کورس دی چې استادان دی اتنه پر استاد علی ارغ مدمن المانی دی ما خبرار دی چې دغه نو وایي چې هغه څه دی کله نو کو دی مارت فالسی دا نه ده
مننه مننه سلامت اوسه. مجاهد صاحب دا سه هم ویل کی چې د طالبانو له وخت رسیدو سره په غزنی کې د الکترونیکی تذکرو وسایل ورک شوې دي. تاسو په دې موضوع خبري است ک خبري است دا وسایل چا وری دي
د تذکرو د دفتر سره موږ نه جاله کلرو نو مو خو تاسو په دې باور کې چې یو ورکه خبر نه یو تیر شپه کې ولو دی ویل چې دا مخایل کو برخه د سکری ورک خلګوته بیا چې دغه د سکرو له رئیس سره ما خبره وکوله نو هغه راته ویلې چې تخنیکي ستونزې شته او موږ ورکه خبرنی نه چارته ویلې دا او سره اړیکې مې دی
دا چې تخنیکي ستونزې ده د تخنیکي ستونزې یعنی څه خو اشاره مم دی خبرې ته ده
نه هغه د نس خبره ده او د نس کمزوري ده او د څه دغه سره دی یا بدا چې مسلکي خلک به څه دغه موجود نه هغه بدا چې دی ورکه خبر باندې ورکه دا خامخا ویلې چې ودا شي ورکه
بل په ورستي ورځو کې میاشتو کې بلکې د افغانستان په یوش مرسمو کې ورشتونه ډیر وسول ایو څه خوشبيني پیدا کړه دا خوشبيني خصوصا په دې خاطر زیاتره چې په تیر کال په یوش مر ولایتونو کې وچکالي و په غزنی کې وضعیت څنګه دی خلک څومره ورته خوشبينه دي
د نور ولایتو په نسبت باندې غزنی کې واوري کم دي په څو کې ډیر دي واره نه کوي نه ورو لسوالیا نو غږی او نور ورسنه کوم خلک خوشاله دي نو ته خوشاله دي
ډیره سيته مننه د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ